دولس بجے او دیر تحقیق شوی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
یو حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکچي حیات سفر و ځنډید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نصري پرون دغه وزارت ته د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. وویشت کلن افکاري چې یو غیژنوونکی دی په 2013 د کال په شیراز کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسمن له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي. حکومت نه کېږي چې په دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي.
وړاندې د افغان سولې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو روزګان ته ورسو. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له مسؤولو چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم. یعنې دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي ریړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله یې د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله یې مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلی منتام ورکړی دی، خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به دې ته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته وویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بېکاري یې اوس پلار هم ناهیلي کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لوري ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل سوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغ شوی یم. یو کال چې کله ورغلم دوی راڅخه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړې دي، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د روزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز د ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ورته ټاکلی دی، هغه به ورشي دغه شیبه په مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته په مراحل بیا وروسته د وظیفې امزاته دي. نو دغه مسایل چې په مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت و هغه مشکل د همدې څه و چې په وزارت کې نه و. موږ خپل پیشنهادونه څو ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه و. نو
روشان دا هم تایید کرده چی دغه ولایت د ولسوالیو یا امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي خوای دی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پنځه ویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي. د ملي روغې جوړ عالي شورا هیله ښیي چې راتلونکې اونۍ دا خبرې پیل شي. سرچینې دا هم وایي چې د خبرو د پیل په اړه لومړني اقدامات شوي او د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی همدا اوس په دوحه کې دی، خو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې عالي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو له خبرو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې عالي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شي. تاسو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم. آیا د خبرو پیل تاریخ رښتیا هم نږدې شوی یاست؟
خبر است پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره تیره ورځ خوش شول دا شیبه ډېر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات را لوړېډېر یو لوی مثبت
اقدامي. صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندوي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریو نه لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلی دي؟
دغه څه ښکاري لکه څنګه چې تېره ورځ یو تعداد بندیان خوشي شول او نن هم به یو څه تعداد بندیان خوشي شي. لوی خنډ د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې دغه د بندیانو د خوشي کېدو مسله وه. زه امید کوم چې دا پروسه نن تر پایه پورې تکمیل شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دي، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره ووي او په عین زمان کې د اعتماد
سازی فضا نور هم پسې اضافه شي. صحیح. جاوید صاحب، تاسو هم خرغلی بحث ته آیات تاسو هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي دي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ملمنو ته. یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوی جګړې او دغه سی بحران د خاتمه لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا داسې خندونه بوي، دغه سی مسائل بوي، ترڅو لوخکیل لوري وکولای شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستل لپاره مثلا چانی وهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوطو طبيعي خبره ده چې هغه په دې برخه کې ډیر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیان خوشی کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشی کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لوري متاسفانه هیڅ نرمښت نه خودل شو، تاوتریخواله زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وه هغه زیات شول او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندي شته افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم له ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړه چې هغوی به مثلا دغه وکړي ټرمپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي طالبانو زندانیان خوشی کړل ولې افغان ملت هیڅ نه وګټه په دې کې ونه کړله نو دا یو
اندېښنه همدغلته ده چې جاوید صاحب کله چې موږ د ملت یادونه کوو بحث تر تو حکومت ځکه کېږي چې حکومت استازولي کوي په راس کې او د افغانانو په استازولۍ خپله حکومت هم وایي چې موږ بحث کوو نو دلته ستونزه په چیرې ده ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوو نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قربانۍ په توګه پکې مطرح دی.
ګوره افغان حکومت چې افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه سي دریځ نیول خپل په کور دننه سیسون تاسو ولیدل چا ماسکو ته منډي والی په خپل سر چا اسلام آباد ته منډي والی تاسو ولیدل د سولې د مصالحې شورا د دغه لپاره همداوز یو شمیر سیاسيونو غبرګونونه تاسو ګورئ متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه سي د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسيونو سره مخ دی چې لاغوي موخ یو یوازې دا ده چې څنګه وکولی چې بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسې د یو شمېر سیاسيونو همدا اوس غبرګونونه وګورئ یعنی که سړی ووایي د دوی غبرګونونه یوازې په دې متمرکز دي که دوی په دغه پروسه کې شتون ولري دا پروسه بریالۍ ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده هر شي ته د شک په سترګه ګوري بیا خپله په خپل سر باندې د ماسکو کې کینی د طالبانو سره بیا ځي اسلام آباد یې باور تاسو کې چې یو شمېر سیاسيون لاړ اسلام آباد کې کېناستل دوی هغه ترخی تجربې هم نه وی په یاد چې د ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې په دوی باندې تکرار کړلې دا او حکومت د دې لپاره چې مثلا لا ډیره قرباني په سولې کې ورکی یا څوک داسې فکرونه کوي چې ولسمشر غنی یا ولس چې د سولې نه غواړي نو دغه قرباني ورکړه ولې متاسفانه تاوتریخواله چې په کومه کچه ته شوی یا نور مثلا هغه اوس هم هیله مندیز داشته چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دا و
ډیر مننه جاوید صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم محسوس یم په پښتو کې یو متل لروي چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څنګه شي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي اول سړی وي خپل کور جوړي پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول اوس که چیرته په کور دننه د حال وی آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلی چې کېدی شي د سولې خبرې ازنډنی کی یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای
یو خونه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته او یو نیک اقدام یې بولو د بلې خونه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خو خوشبختانه هغه د دوارو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی زه امید کوم چې د مصالحې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یوه پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضاو مشرانو سره وکړي او چون دا پروسه ملي پروسه ده د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید بده که مطالعه شورا که بس پاسی تو بولدی از امید که اومد چه بین افغانی مذاکرات سر جخت دلتا ده کرده ننه موگ ده غصی یو ملی اجماع ولرو او چه پی یوا خلا او یوا جبه او پی یوا هد موقف هم ده مخالف لوری سر هم ده نروال سر خبری و
مسود صاحب تاسی اوس هم خغلی کرزی تا یو لنگدی کسانو یاسته سر کینی پر سیاسی مسائلو بانده سر خبری آتری کوی او نظریات تبادله کوی دا افغانستان حکومت تلوائی چی دا حری برخی کی پزنگر دول دا سولی پا برخی کی لسیاسی نو سرم خبری کردی دی مخکنه و لسمشر خیی چی دی سرم خبری کردی دی گندونو سرم خبری کردی دی آیا لخغلی کرزی سر دا ملی تشکیل دا شورای علی دا ملی روغی جوری دا علی شورا تشکیل پا بانده مشوره شوی وکنه
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و دا خو بیا و حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په دغه شپه کاله کې چې دا متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره پخوا هم کوښښونه کړي اوس به کې په آینده کې ویم کې او ښه بېلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه من از یو افغان سنگیری مشر نور اگر نگواری چه داگه ملی پروسه پا درس یو دولتی چوکار که زن را وری چه هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټ پورې کړي.
اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم، دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منصوب اړخ مونږ نشو راغستلی، په دولتي چوکاټ کې درسته ده. فکر نه کوي چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي. او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی، اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبای کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدی شي؟
چې دغه د مسالې عالي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شوله، نو په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم وخوړل. یعنې دې نه معلومېږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې، نه بیرون د نورو سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې صلاح الدین خان رباني موقف اورئ چې زه چېنه خبرم نومه. زه داسې وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان جادېده باید د ټول مشرانو سره ناست وای، جزئیات خبره کړې وای، د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولي وای، باید هغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت د وخت لامده تېر باید افغاني مسله د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني، یو داسې پیاوړي مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې، یعنی د هرې برخې که هغه ځوان دي، که هغه دیني علمان دي، هغه قومي مشران دي، هغه که د تنظیمونو مشران دي، دا ټول په کې او ډېر دولتي غني، ډېر دولتي کسان دي، یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب تیر البته مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حداقل کومې ستونزې شاید د خبرو پایلو زنډې او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ پې په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي.
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړۍ برخه دا ده چې حکومت له خوا نه ټولې هغه پروسې طی شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده. اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوش شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوش شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفي تبلیغات چې کوم یو وه د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د پاکستان د اثارت نه باید ځان خلاص کړي. نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي، ولې په افغان عسکر ډز کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وه، یوه د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کیږي.
یو بحث ټکرونو هغه د بهرانیانو اغیز هم یادیږي جاوید صاحب، پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې. څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره، د افغانستان حکومت هیڅ نه وه فشار ته ځان دغه نه کې. تاسو اوس وګورئ، د زندانیانو د خوشې کېدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې، رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه. دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی که دلته چېرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشې کول، که دلته چېرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کول چې تاسو دفاعي حالات غوره کوي. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان هلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې د کوم قومندانان دي، دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوري، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي. تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره
امتیازات لپاره کومه لوبه لوبی په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی. ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاری تر څو چې دا مسایل نه حل شوي. زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې دا اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې ووځي. خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې کړي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقل د بحث هغه جوارو ته پې سړی ورکی وځي یا دواړه لوری پې ورکی وځي شي د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بلې جدا اړخ دی، او څه ډول وشي چې حد اقل د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پې وشي چې له مخې په افغانستان کې جګړه پایل کمه شي او باور فضا را جوړه شي او مخکې خبرې لاړ شي.
باید رامنځته شي، اعتماد سازي وشي. دومه مسله د افغانستان د خلکو دپاره، نه یوازې د حکومت دپاره، مهمه حیاتي مسله چې ده هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي. دا د افغانستان د خلکو دپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي یا د نظام خبره ده، یا بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلور کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، پادشاه غواړي، هغه ده
صحیح. یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګوري ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته دی چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم بصلاحیت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانستان د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی، او زه امید کوم چې هیڅوک هم باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه دا لرم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت له خوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوئ چې کارنده دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګوري، د افغانستان حکومت کوشش کړی همدا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته دی چې افغانان په انتقاد کوي، او هغه وړتیا هم نه لري. طبیعي خبره ده، ولې د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول چې
سیاسی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس پکې دا د مصالحې علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیرو اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغوی ټول پکې ټاکل شوي دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی، دا ولس انتخاب کړی، جمهوریت جمهوریت ته ولس رایه ورکړی، جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې ده هغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي. نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي، لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی، د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازار چې باید بین الافغانی خبرې شروع شي، دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي. یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استازي پکې نشته، نه مهم بازل دا دی چې دا د افغانستان په نمایندګۍ دي، د افغانستان لپاره د سولې باس کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته یوازې دا بات نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي، هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا دومره د باس ور نه دي. مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او هغه د اختلاف ټکي چې دي هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کېښودل شي، او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر، د افغانستان د ولس ګټه وي، په هغه پرېکړه وشي.
مذاکرات خو هم د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکي پای ته ورسیږي. جاوید صاحب، اوس خو هغه کارونه حداقل چې د خبرو له پیل وړاندې باید وشي، ځکه د پنشن بې په ورځ پلاوی سفر کړی دی، او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي. هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ور هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي. که اوربند هم نه کېږي، تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې ویندویان دي، هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا عباس خانکزی، تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده، دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده، د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوي چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې، تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې، د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي، په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته، او دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي، د ټرمپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو، پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای، پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي، ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، غوښتل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب، اوس زما روسي پښتنه تاسو هم دا چې د دې لپاره چې خبري هغه سمې مخته ولاړ شي، په ګټه باندې مخته ولاړ شي، او د جګړې پای پکې نغښته وشي او نغښته وسی سو شي.
هر زما په ام باندې خو بستر بدای چې په بین افغاني ناسته کې د دغه ناستې مدیریت خپل د افغانانو د خوښۍ ډېر پکې بېنی مداخله قطعا باید ونشي، او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سیمه د یو بل نظریاتو ته غوښتنه باید غوږ ونیسي، اوږدی برخورد ونه کړي. دا د افغانانو په جرګو کې دا دوده په تاریخ کې هم تېر کړی چې یو بل پرې باید وسغمي. دا زه امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت معاذبه د دغې بینالمللي مذاکرات خپل خانه وشي چې موږ هم خپله نتیجې ته ورسېږو هم د نړیوالو لپاره
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. علامه مل
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
متاسفه
د ازادي راډیو اونیز بحث.